ټنه تولید لري چې خام مواد د بهرنوي هیوادونو راوړي او نور ټول پیپ دلته جوړیږي.
مرکز موږ موقعیت په پاکستان یو اتکیو چې حالات موږ ته لاو دلته د پی وی سی پیپ ضرورت زیات وو په هغه کې د ایران او پاکستان راوړي دي نو بیا موږ حالو د افریقام د لیک خلاص کړل تقریبا په 400 یو نیو دونی وکي نو دا غره یې سي د لیو فعالیت هم پیل کړی دي نو وس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 15 درشل لټونو پوري هم اپیل اعلی شپښتنه وټنه دراتو ټنو پوري داسې موږ تولیدات کوو تولید کوو اکثریت خام واز موږ د چین وو د ترکیه وو د ایران وو د وسره زی پیپونه بیا زموږ د تقریبا د غزنی وو د پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار در نیمروز او در فراه پریزمو شوی په روان دي.
د کندهار د مادونو او صنایعو خنوایي د محل په دغه ولایت کې بلابل ډبل پایپونه د تازه او چمیوي د بستبندي د پلاستیکي جالیو چمپلانو دوبو د پلاستیکي ټانکیو او نورو پلاستیکي توکو د تولید په برخو کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د مادن او صنایعو خونی اجرایي مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړ بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیز ولایتونو اوسیدونکو وایي یو شمېر بهرني او کورني خیریه ټولنې له غریب او بې وسو کورنیو سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي. خو په وینا یې د بې وسو کورنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغیزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو خپرولو پر ځای د کومک کوونکي شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ختیځ ولایتونو کې یو شمېر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې بنسټونه او اشخاص شته چې غریبو کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بېوسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالات کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریب خلکو عکسونه غسل کیږي دغه کورونو ته ورزي او بیا د هغه اغه ژړا پکې راځي اغه بیا په فیسبوک او دارنګه چې دی په انستګرام او دارنګه په نورو اغه سوشل میډیا نورو باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې اغه دا وګوري او دا پلان کې چې دی د دوی اغه عکسونه غسل شوی دي اغه بیا په فیسبوک باندې نشر شوی دي نو دا بیا دې ته یو رنګ شرم کاری بیا چا سره سترګې نشي مخ کولې.
دوی وایي ک چیرته دغه مؤسسات خیریه ټولنې او ادارې د خپل ډونرانو قناعت ترلاسه کول لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي نو یوازې دی هغوی ته ولېږي او په ټولنیزو رسنیو کې دی نه خپروي. اجازه احمد
کوم خیریه بنسټونه چې ول ویډیوګانې دینه کې ویډیوګانې کې باید دا ویډیوګانې امغه اورګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کې به دغه تواصل شي په خفیه تور سره چې بل څوک ونه ګوري.
د نظر خاوند او د کونړ علمی کډرونو ټولنې غړي انیت الله ضیا ازادي رادیو ته وویل
رضاکاره خدمت د بيوسته خلکو د احتیاج مند خلکو د اړمندو خلکو لاسنیوي ته اسلامي ټولنو یا د جنګزپلو هیوادونو ترڅنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې کېږي ځکه د خلکو ضرورت پیدا کیږي آسماني آفات وي نور استرالي حالات وي نو خو هلته ټولنې د احتیاج مندو خلکو کومک کوي اما د هغوی هغه شخصیت ته پوره درناوی کوي او بلکې د دې نه مکمل ځان ساتي چې یا تصویر واخلي یا د احتیاجي شکل انزور نور ته وړاندې کړي.
د خاغلی ضیا په خبره چې په دې وخت کې د غریبو او مجبورو کورنیو سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی خو تر څنګ باید د هغوی شخصیت عزت او وقار ته هم احترام وشي.
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم شراخلی په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزه خبرو د ژباړې په اړه مې د استاد نجیب منلي نظر اخیستې.
اوکې، د ترجمې سره مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زمونږ د زم لاس ترجمې
دي. د غزنی د منارونو په اړه مو د غزنی د پانتون استاد خانی خیل را شخولې.
دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو جوړښت سره ویني خې حیرانی.
شیرونه لرو او چې موزیک نوي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. دوشمن نور مطالب تر څنګ به دا هم واوري.
ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال را لېږه، رنځور یمه.
دا ساتي راډیو مجلې په پیل کې یو خبر لرو، د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شوه. د روان 1402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله وه. دا سې چې یو خوب خو د جایزې 500 کسانو ته ورکول کېده، سش کال وو کسانو ته د جایزې اختصاص شوه. یو جایزه لسیالی پرته د کال غوره شاعر پونم ونمول شوه. د دې جایزې لومړی ګټونکې ملاله کلیواله او نسیم ایثار شول. دوم ګټونکې کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوقلاده جایزه شیبی گهیسته ځانګړی شوه او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. له کاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوي پلاوي وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اګست وروستیو په ایمیل او د خواږه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو. د دې جایزو لومړۍ دوی $500 ارزښت لري. دویمې درې جایزې هر یوه $300، فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کرکتون کې وایي ش شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ش شعر باید څه حیرانتیا رامنځته کړي. دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د تحفې په کاغذ کې پیچلی سوغات که یې بوی پورته نه شي ممکن ورته پام ونه شي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ش شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ش شعر یو راز غواړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کېږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو تود نفس چې پر غاړه لګېږي. شعر هم د محتوا او هم د شغل لري پر موږ اغېز کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغل لري چې په هغه کې به ویل کېږي او ځایی شي څو ښایسته شي. په ښه شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کېږي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله یې عملاً لیدلی شو، دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تیره اونۍ یکشنبې د لیبیا په درنه ښار کې 400 ملي متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلي. د روانې اونۍ تر دوشنبې د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر 10 ډېر کسان لاهم تري تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسیده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهېدو 4 ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه در سره شریکوم. لمدی لاری لوڅوی قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحغ وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي. خواران به خبردار کړي چې بامونه یې کمزوري او جیلکه یې نری. شیلی بکړي بیداری سپیری خاوري بتری څنډي او غزونی د وچوبي. باران نقشه د شیګنی او لوی زیری خو زنگ دی د خطر. مصطفی ترابلسی لکه چې اروا شکه شوې وه چې سیل را روان دی او در نشار پسې وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلسی هم همدې سیل ورسره یووړ او د مرګ خبرونه یې خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوې دي. دی فرانسوی دی، په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د په یوه څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې: په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه. د هیټلر وړاندوینه هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. دی په یوه څلوریزه کې وایي: د لویدیځې اروپا لرې پرتې سیمه کې یو ماشوم په یوه بېوزله کورنۍ کې زیږي، دی به په خپلې جرارې ژبې خلک تیر باسي او ډېر پوځ به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړي دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو شمیر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډیره بیلابیل مطالب پښتو ته ژباړلې دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شاید هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څه لارښوونه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ د دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه د اردو نه ترجمه شوې دي. او طبي خبره چې په ترجمه کې دویم لاس خپله ترجمه ستونزمن کار دی او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی. دویم لاس ترجمه خو بیخي د متن سره سره پرې کوي. نو اوس چې زمونږ افغانان بهر ته راغلي دي، دلته زموږ ژبه سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمه زمونږ په ترجمو کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو هغه منفي اړخ ته که څوک راشي، ډېر کله دغو افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردۍ ژبې سره ډېر ښه آشنا سوي دي، دوی بیا په خپلې مورنۍ ژبې برلاسه نه دي. که څرنګه
نو پاتې څوک چې ژباړه کوي هغه باید دواړو ژبو په باندې برلاسه ولري. او هغه ژباړونکي اول شرط هم دا دی چې په دواړو ژبو باندې برلاسه واوسي. دا به د سړي پاس کوم چې دا خبره حاصله ده. که څوک په یوه ژبه باندې برلاسه نه وي، په ژباړه په اړه یې ډول نشي کولی. مهمه خبره دا ده چې دغه څه چې ژباړي کوم شیان دی، انتخابي او څنګه انتخابي. که چیرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه وي هم یوه خبره ده. او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې چې په افغانستان کې بازار لري او دا یې بازار سره سم که چېرته ژباړه وکړي، نو ژباړې د خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیفي کې څه فکر کوي چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو فرزن تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي یو شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرزن دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي، بهتره آثار به رامنځته نشي؟
دا د هنري اثرونو د عدت مسله یوازې د ژباړې پورې نه ده تړلې. ټول هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چاته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي، وی ګوري او هغه ته خبره راشي. د هنري تخلیق په کولو کې مرسته کوي. مگر د هنري تخلیق د ایجاد لپاره دا مرسته کوي دا د هنري تخلیق د شکل د بهتري لپاره ضروري دی.
خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي، افغانان اکثره د نوی نسل په کور کې یوازې دي ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چېرته څوک په ځان باندې باوري نه وي هغه باید خپل متن داسې چاته وښیي چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته یې که په کور دننه وي، په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې پرې وهده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري، کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه سلته نظر ځینې چې په کوم ځای کې ژوند کوي باید چې څوک ځان ته په یو برخه کې په دې باور چې تشه لري هغه باید دغه تشه په دبل څنګه ډکې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې ځینې کسان چې څه ژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتر ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وژباړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کس ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعا محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید په کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار.
له استاد منلی څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته را لېږلی دی.
سیوره او سو شگی سپوږمۍ زهمستا پسیر شو اورز پورز یوازې کیږم لکه هغه غریب غر چې یو باد یې کاڼي وړي اوس له خپلو یو څو شدو سره ناست دی په خپل بې وخته مړه شوي درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکری په ځمکه ولوید هر پاڼه په ورو ورو ورنه یوه یوه بیلیږي نو ای خدایا نو ای خدایا 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 لویا خدایا یو خوږ بوټی یم ګنډیر نشم ډارېږم زه له ډېر یوازیتوبه ستا په څیر نشم ډارېږم
لا اخلي لا لهان څخه مننه چې د نور محمد له شعر دکلی ما کړ. دا سجی رادیو ادبی مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نظم لرو، دا به سپوږمۍ نظم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سجی رادیو مجلې پروګرامې لورولای دی.
تکه جنت غواړي جنت دستاوي، تکه جنت غواړي جنت دستاوي، د جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغۍ هغه دیونه غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شودې او هغه سپین پیروي هغه روانې د شراب او ویالې هغه لمي او ډک ډک پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار تکه جنت غواړي جنت دستاوي، ته که جنت غواړي جنت دستاوي، خو هغه سپیڅلې هورې درته بخلی نشم. ته که جنت غواړي جنت دستاوي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
د غزنی دوه لرغوني منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري. دا دوه مناره 1500 متره له یو بل لرې دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي. د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی.
دا د غزنوي امپراتورۍ د وروستیو دوو پاچاهانو د خاطراتو د تلپاتې والي منارونه دي چې دلته په غزني کې دنګ ولاړ دي.
دلته د خاطرات تاسیات کو دي، د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي؟
هغه منار چې د روزې طرف ته یادې سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده، دا د دریم سلطان مسعود چې د اعلی الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده هغه جوړ کړی ده. د دغه منار په اړه باندې تاریخونه راخیستي دي چې دا په 1402 کې د خپل نوم د تلفاتې والي په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده. دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده، اته زولي لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده.
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روضې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، د دغه منار هغه شالید څه ده؟
دغه دویم منار چې ده د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و د هغه په وخت کې، او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې ده بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والې دي او جنګونه یې کړي دي، او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه به ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و، د ده په وخت کې ډېرو شاعرانو د ده په نامو باندې شیرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دوی به دې ډېر زیات خوښېدو. یعنی دوی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی و. د په اړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول، او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند و، او حدیقه صنایع او بهرام شاهي کلیله او دامنه دا هم ده ته لیکل شوي دي او ده ته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې چې 1512 تاریخ هم د بهرام شاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ده، هغه دا پتیلی و چې د خپل نوم د تلفاتې والی یا د پلار په څیر باندې دی هم د لوی واکمن د یادګار د پاتې کېدو لپاره دغسې یو منار جوړ کړي. تاریخونه وایي چې دی دومره تږی و په دغه منار کې که یو ځای کې وګورې د نوم یې دومره غټ لیکلی ده چې څوک هغه القاب چې ده ته کارېدلی دي هغه القاب به په هغه وخت کې سلطان محمود غزنوي ته کارېدل. یعنی دی ځان له هغه سره په القابو کې یو شان بولي. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړي دي پر دغو سیمو کې پلار زو جوړ کړي دي، او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیمي صنایع باندې بیا خبرې وکړو، تاسو یې دلته ذکر وکړو، دغه منار باندې بیا خبره کوو، هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساس کړي دي، جوړ کړي دي، هغه تاریخ، هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نشه اوس پکې معلومیږي.
تاثیر صاحب، دغه د منار سي د روزي طرف ته ده، سلطان مسعود منار دا نږدې 6 متره جګ و، خو د وخت حالات او شرایط او پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولې دي،
یعنی ځینو جګړو هم نړولې
ده، طبیعي ده. خو اوس یوازې که ډېر پر 10 متره کې تر 25 متره زیات نه ده پاته، او دا بند منار هم 55 متره د بارمشاه منار سي د ښار طرف ته موقعیت لري، دا منار 55 متره اوسې، هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه وي پاته. خو د دغه منار هغه اساس یې شته، خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر یو بریده پورې له منځه تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري، د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي، نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده، نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته.
دغه د ځمکې انتخاب یا د دغه ځای انتخاب ډېر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې، یوې خواته غرنه دی، خواته بس دغه د شهر او بلې خواته داسې، شاید په دغه وخت کې به په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به بوتلې، دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده؟
تر خو نه وایي دغه سیمه چې وه په هغه وخت کې دغه سپیره نه وه لکه اوس سیمه او تا وینو، دغه سیمه ډېره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوینې، سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل شوې ده، او دغه سیمه کې په هغو کې ډېرې لویې ودانۍ وي، او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بهلول صاحب د باغو په شاوخوا کې دلته کړې ده، چې هغه هم له تاریخي پلوه ډېر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کارېدلي دي هغه له هندوستان راوړل شوي وو، د رسول پلک په اړه داسې ویل کېږي چې په یو وخت کې 10,000 کسانو لمونځ پکې کول، نو دغه سیمه اوس تخریب شوې ده. کړې دغه سیمه لوړوالی په وخت کې خو دغه دغه طبیعي حوادثو دغه څخه په امن کېده هم یو ضرورت وو، نو دغه سیمه سطح له نور ښار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ده، علمي اساس نه لري، روایت ده چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو، او دا څراغ باید د شپې بلیدو، که څه هم دا د منار داخلي جوړکه وګوري د منار سر ته سړی ختای شي، لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف و د شپې به څراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه شي، او هغه روشني لار ورپیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده، نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوی د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل لاغله څنګه د خپل منار تر څنګ دلته د پنسوي ده،
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیر ده؟
زیارت خو ما درته وایم چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاوالدین دغه سیمه ته راغی، د زیارت وسوځول،
یعنی د غزنی تر څنګ د زیارت هم وسوځول،
د زیارت ټول زیارتونه وسوځول، یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود دی اول دغه درې زیارتونو ته څونه وځ ک خپل لخرو ته وځ په دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري. است
دغه منارې ګور چې موږ ته ګور ډیر لوړ دي، یعنی تاسو ول په وخت 55 یا 60 سو چې وکانه دومره متر لوړ وي، اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاته دي. داسې د سنگر کارمرز خا خسل سوی د کنده ورته خسل سوی
په دې اړه ما څه نه دلدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار تر خسل سوی یا به نه یا خسل سوی، دانه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دې سیمه کې تل پاتې کی.
یعنی داسې کار کوي ورڅخه اخیستل شوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا د ښکاري راتلی یا څنګه وابدلی دی، داسې کار ورڅخه اخیستل شوی؟
دغه سیمه خو د لاغه د کاروانونو لار وه، لخکری او ترجمه سی به هندستان تتلل هم پر دی غلار بتلل دی رخم ولار هم داوه او داسی ولکی د غزنی زوړ خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده ل بلایسر جوړیدو نه مخت هم دلته یو نظامی قرارګا و او د دې نظامی قرارګا د جوړیدو هدف دلته دا وسی د غلو لار و سارل سی ل دی غلوړ ل نقطې نه ممکن امدا به هم وزکب د منس کی لار پرته کیده د دې خرندوی کوي سی د دې د اړیکی ل سر سرات من تحکیم وی خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بهرام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تللی هندوستان ته بغار ور لکروانو سره تللی دي دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده نو ممکن د خپلو لښکرو ته د استقامت معلومولو لپاره دا کار کړی
هغه وخت کې په دغه منارې یو ډیر تاریخي حیثیت پې درلود یو ډیر شهامت پې درلود ډیر لوړ شی بو اوس هغه شیان پاتې دي که نه دي پاتې
د دغه منارو تاریخي ارزښت خوسته ځکه په هغه وخت خو د عصر مطابق جوړې سوی وې تاریخي ارزښت یې وسته اوس که څوک ویني د دوی له جوړښت نه د دوی له میناتوري نه د دوی له هغه انجینري نه سړی ډېر څه زده کولی شي تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک وویني حیرانېږي ورته
افغانستان په ځانګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي آبدې تاریخي سیمې او نور لکه دا مناره نو دغه دا شان دا وخت په وخت باندې طبیعي پیښو جګړو او ځینو نورو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی زیان ورته رسولی ده د طبیعي پیښو د جګړو د دغه شان د مخنیوي دپاره څه باید وسي چې دغه منارې تقریبا چې دا اوس ستاسو په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي چې دی په دغه ال پاتې سي تر دې کوچنۍ نه سي
یو کار شوی ده د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر راچولی ده چې دغه انچادر د باران د اوبو یا د طبیعي آفاتو تر هغه اغیز کموي له منځه وړي دوهم شاوخوا یې هغه سنګکاري سوی ده بیخی هم محکم سوی ده فکر نکوم سی هغه بسی خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت اخیستی ده نړیوال تاریخي حیثیت لري نو د دغه په ساتلو د دغه په پاللو د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د دې په وخت وخت سره نه وسی او هغه کوم طبیعي آفات چې ورته پیښ وي او یا نور مشکلات ورته پیښ دي له منځه وړلو کې له اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره ګډ کار وکړي
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي جنیا والے کانه راټولوي څوک خپل خوري څوک نور ته سوغات لېشي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي اسدابات ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګوري چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی وای
د غرون خلک راوړي او موږ ته خپلو بیته در خرڅو یو 5 روپۍ غرمي کې موږ تم پاتې کیږي دا غېوم پکې یو 5 روپۍ نفقه د بیا سریږي دا یو خامې و د ګورګوري په کونړ کې ډیره ده په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شو د مروري شو ده دغه سينورو زین نم راځي
د هغه په خبره چې ګورګوري جنونی هلکان او لویان ټول خوخبي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپې په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته دلا پوتم ته لګل کیږي دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیره خوګامي وده د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 140 روپۍ
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري د همدی سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لار کړې او زیاتی ینجونو ته ویل شوی او یا هم نجونو ویل دی.
د وړی په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي، دا مغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګوري راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رړو باندې انبار رتي او خلک ورځي او ګورګوري اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګوري خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګوري تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی گا رنزور یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګور ونی او بوټي هم وهل شوی، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو چیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ دی ګورګوري هم ال وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې لولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو لسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. د چړای وانت یو کلک بوټه ده، ان چړای چې کمزای کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي، او خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي، او څنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې خپل ده، نو دا هم یو میوه ده او د علاقې او خپل یو نوم ده. دا سه بوټه ده چې هغه په خپل راخیږي، ته د وبو هم ضرورت نشته ده، او میوه هم ده. نو د ټولو لسنم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري، دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي، او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مروري شولتن شیګل وټپور اسمار څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه پروسیو کې غزنی ته مخ کو، د اتن ډول او موسیقي ولایت، هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلې، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګ په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګیدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي د غسی بیډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدا اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخلو سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن شوي، نو ځوانان یو څه مایوسه شوي دي. په خو به په غزنی ښار کې ډیرې سندرغاړي وسیدل، ځینې وخت په خلکو د ځینو خوشیو په موکو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکی او د پتنوس سندری پاته دي.
کله کې چې په خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا شوی وو، چا به کوزده کړې وه، د چا به واده و، نو دغه د کلي ځوانان، دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنی میله بیبي نیولې وه، ساعتو ساعت یې رایې به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یې، کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانان مبین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي، نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندره بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی رادیو ادبی مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
زلد را ژوند ک په خوانه سندره وایا، ماتا قنداره قنداره سندره، ماتا قنداره قنداره سندره. خوګل ننګرار بلبل دې ماته قندارې قندارې سندرې وای، کابل خوګل ننګرار بلبل دې ماته قندارې قندارې سندرې وای، پیدا بن شي قندهار په شان ملکونه ماته قندارې قندارې سندرې وای.
ماتا ننګارې ننګارې سندرې وایا،
استاد استاد پارش به سبا خوا ما 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 ما